ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د دې خبرونه د مطالبه له معرفي د مخه تاسو په مرګرزوم د دې سات مهمو خبرونو ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وای د کول شي د افغانستان او پاکستان کړکیچ ډیر ژر هوار کړی. هغنن یکشنبه په مالیزیا کې د تایلند او کمبودیا د اوربند هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف او د پاوز مشر لوی کسان یاد کړل او ویل چې دوی د سیمې ثبات ته ژمن دي. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې پاکستان او د طالبانو د حکومت چارواکي نن د دوهمې ورځې لپاره د ترکیې په استانبول ښار کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړو د هواري په اړه خبرو سره ناست دي. د استانبول د غونډې جزئیات لا رسنیز شوی نه دي، خو دا غونډه چې د دواړو لورو ترمنځ د وحید اوربند موافقې په تعقیب جوړه شوې دي یو ګډ میکانیزم رامنځته کول دي اجنډا یو مهمه برخه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي افغانستان ته د پاکستان د دفاع وزیر لخوا د ښکاره جګړې ګواښ پوره بې مسؤلیت ده. خلیل زاد نن یکشنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي خواجه آصف له افغانستان او د پاکستان له پښتنو سره په دښمنۍ مشهور دی او پوښتلی دی آیا دا ښه نظریه ده چې د یو شخص احساسات پاکستان جګړې خواته بوزي. خواجه آصف پرون په سیالکوټ کې یوې غونډې ته وویل که د طالبانو له حکومت سره ستونزې د خبرو له لارې هوارې نه شي له افغانستان سره ښکاره جګړه پیلوي. خلیل زاد ویلي د افغانستان او پاکستان جګړه دواړو لورو ته زیان اړوونکې ده او باید ترې ډډه وشي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې پاکستان په دې وروستیو کې پر کابل او پکتیکا هوایي بریدونه وکړل چې وروسته طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني پوځیانو غچ اخیستونکي حملې وکړې. په دغو بریدونو او د پاکستاني پوځیانو په ځوابي ډزو کې دواړو لورو ته لسګونو پوځیان او ملکیان وژل شول. په ترکیه کې د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی اعلان وکړ چې خپل ټول وسله وال به له ترکیې څخه وباسي او د عراق شمالي برخې ته به ولېږدوي. پی کی کی همدارنګه له انقرې څخه غوښتنه کړې چې د سولې پروسې د ټینګښت لپاره اړین قانوني ګامونه پورته کړي. پی کی کی د یکشنبې په ورځ د عراق د کردستان سیمې په غرنۍ قندیل سیمه کې په یو بیان کې وویل موږ له ترکیې څخه د خپلو ټولو ځواکونو ایستل پلي کوو. د ډلې یو انزور هم خبر کړی چې د اتو خزو په ګډون پکې 25 وسله وال ښکاري چې له ترکیې څخه دې سیمې ته رسیدلې دي. پکې کې چې سکه په رسمي ډول خپل څلوي کلنه وسله وال شخړه پای ته ورسوله په سولې ایز ډول د وګدې مودې وسله وال باغاوت د پای ته رسیدو لپاره دیموکراتیک سیاست ته مخه کړي. د همدارنګ له ترکیې څخه غوښتنه دي چې د هغې پروسې د پرمختګ لپاره اړین ګامونه پورته کړي چې شاوخوا یو کال د مخه د انقرې لخوا د دې ډلې د زندانی مشر عبدالله اوجلان لخوا د سولې د وړاندیز په ناڅاپي اعلان سره پیل شوی ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې کله د روسیې ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته چمتو نه وي نو دای بخپل وخت له هغه سره په کتنه ځای نه کړي. ترامپ پرون شنبه د آسیا پر لور د خوځیدو او په دوحه کې د توقف پر مهال په خپل ځانګړي الوتکه آیر فورس 1 کې خبر اعلان ته وویل تاسو باید پوه شئ چې موږ یو توافق غواړو خو خپل وخت به ضایع نه کړو. غزیات کړل له ولادیمیر پوتین سره زما اړیکې تل ښه و خو روان وضعیت مې ډیر مایوسه کوي ځکه ما فکر کوم چې دا مسله به په منځني ختیځ کې د سولې له ټینګېدو مخکې حل شي. په عین حال کې رویترز خبری آژانس د دوه به خبر سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د ترامپ ادارې د روسیې پر اقتصاد د بندیزونو یوه بله کڅوړه چمتو کړې ده چې که پوتین د سولې له موافقې ډډه وکړي نو ښایي هغه عملي شي. او د افغانستان د ولس کلونو د فوټسال لوبډله نن له چین سره لوبه کوي. د افغانستان لوبډله بیگانه وخت د آسیا د ځوانانو د 2015 کال د لوبو په لړۍ کې د بحرین لوبې ته 0-0 ماتې ورکړه او دوهمه بریا یې په خپل نوم ثبت کړه. افغانستان د لوبو په دې لړۍ کې مخکې ازبکستان هم مات کړی او د آسیا د فوټسال د لوبو لړۍ تیرونی په بحرین کې پیل شوه. خبرونه ملازادي رډو واوریدل کوم غوښتي ودا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رډو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام وړاندې پر افورونه کې به واوري چې په داسې حال کې چې د ترکیې په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړو د هواري لپاره له پاکستاني لوري سره د طالبانو د پلاوي خبرې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي کولی شي د افغانستان او پاکستان کړکیچ ډېر ژر هوار کړي.
There is only one left, although I heard that Pakistan and Afghanistan
have... یوازی یوا جګړه پاتې ده. که هم ما اوریدلی چې افغانستان او پاکستان هڅه پیل کړي دي. زه کولی شم ژر تر ژره دا هوار کړم.
په استانبول کې د افغانستان او پاکستان د پلاو ترمنځ خبرې به نتیجه ورکړي.
د دوه خواو وختنې یو بل تعامل کول کوم شرایط چې دی غواړي دا ممکن نه دی. البته په کار دا چې دوه طرفونه هغه څه چې آسان دی او اعتماد فضا ور باندې بحال در شي هغه شروع کی.
دا حیات چې مسلې ده دا په ټیټه کچه ده او زه فکر نه کوم چې دی او د دې صلاحیت ولري چې په ټول مسایل باندې فیصله وکړي.
د استانبول د غونډې په اړه مو د دوه کارپوهانو نظرونه هم اخیستي. ناروې د کډوالو شورا د افغانستان په لویدیځ په ځانګړي ډول بادغیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښیي، خو د افغانستان په نورو سیمو کې هم خلک له ورته ستونزې سرته کوي.
د غربت د کومې سیمو ته نشه روپۍ راکړي یا موږ کراګانو تور
او په یو تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې روان اقتصادي او بشري وضعیت لدی په لور چړلې چې د وضعیت د خلکو په روان په تیر د خزو او جنو پر روان څه اغیز کړی دی.
تر دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځي خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي کولی شي د افغانستان او پاکستان کړکېچ ډیر ژر هوار کړي. نوموړي نن په مالیزیا کې د کمبودیا او تایلند ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې دا خبره کړې ده. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د ترکیې په استانبول کې د طالبان او د پاکستاني پلاو ترمنځ نن غونډې دوهمه ورځ ده. که څه هم په رسمي ډول په دې غونډه کې د شویو او کېدونکو خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي رسنی شوي، خو ویل کېږي چې په دې خبرو کې به د دواړو لورو د شخړو د هواري لپاره د نور مسایلو ترڅنګ د یو ګډ میکانیزم پر رامنځته کولو هم خبري وشي. نور په دې راپور کې
داسې مهال چې د ترکیې په اسامبول کې د طالب او پاکستاني پلاویو ترمنځ نن د اکتوبر شپږشتمه هم د اوربند غزولو او پاکستان ته د ورپی خو غواخونو په اړه خبرې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستۍ توتریخوالو او نخطو ته په اشاره ویلي کولای شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ ډیر ژر هوار کړي. نوموړي نن د مالیزیا په کوالالمپور کې د کمبودیا او تایلند ترمنځ د سولې هوکړې د لاسلیک کېدو په مراسمو کې وویل
دا یواله اتو جګړو څخه د چیز ما د ادارې په اتو میاشتو کې پای ته ورسېدې. په اوسط ډول هر میاشت یو جګړه درول شوی، یوازې یو جګړه پاتې ده. که څه هم ما اوریدلې چې افغانستان او پاکستان هڅه پیل کړې دي، زه کولای شم ژر تر ژره دا هوار کړم. زه په دې اړه پوهیږم د پاکستان صدر اعظم او فیلډ مارشال یې لوی کسان دي. زه شک نه لرم دا کار به ژر تر ژره وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاوی او ترمنس پرون پیل شوی خبرې نن د دوهمې ورځې لپاره هم روانې دي. سرچینو ویلي چې دا خبرې به درې ورځې جریان ولري. که څه هم پاکستاني لوري تر اوسه په دې ناسته کې د شویو او کېدونکو خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون په یو بیان کې ویلي چې افغان لوري پاکستاني پلاوی ته خپله نهایي شوې مسوده په لیکلي بڼه سپارلې. ملي راډیو ټلویزیون په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې چې نن د اکتوبر په شپږشتمه خپور کړي لیکلي، په دې مسوده کې په دې تمرکز شوی چې پاکستان د افغانستان ځمکني او هوایي حریم نقص نکړي او د افغانستان په ضد هیڅ ډلې یا مخالف ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاورې زموږ د هیواد په ضد وکاروي. همدارس چمتووالی خودل شوی چې د اوربند د هوکړې د تعقیب په موخه یو څلور اړخیز چینل جوړ شي څو د سرغړونو ارزونې او معلومات پکې تبادله کړل شي. په بیان کې راغلی چې پاکستانی لوري هم خپل مسوده طالب پلاوی ته سپارلې او په ټکو یې هڅه کوي چې د منځګړو په حضور کې یوې نهایي پایلې ته ورسیږي. که څه هم په بیان کې نه دی ویل شوی چې د پاکستان لوري په مسوده کې کومې غوښتنې شوي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کې یوې باخبره سرچینې چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل پاکستان د تحریک طالبان پاکستان او د بلوچ ازادي غوښتونکو په ضد د عملیاتو غوښتون کې دی. خو د طالبانو حکومت لدی وړاندې په افغانستان کې دغه وسلوالو ډلو شتون رد کړي. سرچینه وایي د دې ترڅنګ پاکستان غوښتنه لري چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ باید د استخباراتي معلوماتو د تبادلې او همغږۍ بهیر پیاوړی شي. په ډیورن کرخه د سارنې زیاتې دل د ټي ټي پی د مرکزونو په وړاندې سملاسي اقدام او د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ ازادي غوښتونکو د مشرانو نیول او د پاکستان پر ضد د افغان خاورې استعمال ته اجازه نه ورکول نوري هغه غوښتنې دي چې د سرچینې په خبره پاکستاني پلاوی کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا غوښتنې د عملي کېدو وړ دي؟ د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي په داسې حال کې چې دواړه لوري د یو بل ادعاوي ردوي د دغه ډول غوښتنو عملي کېدل سخت کار دی، خو دوی وایي بالاخره باید دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسیږي. لډلې سمی یوسفزی ازادي راډیو ته ویل
د دوړو خاو وختنې یو بل تعامل کول کوم شرایط چې دی غواړي دا ممکن نه دی. البته په کار دادې چې دوړو طرفونه هغه څه چې آسان دی او اعتماد فضا ور باندې بحال در شي غي شروع کی، لکه د تجارت او د خلکو تګ راتګ او خلاصول، دا به یو اعتماد فضا رامنځته کی ترسو په نورو مسایلو باندې هم ورور او بحث وشي.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټول لارې تر هغه وخت باندې وی چې د امنیتی وضعیت بشپړ ارزونه نوي شي. د دې وزارت ویان طاهر حسین اندرابي د اکتوبر په 26مه په خپل 19 کانفرنس کې ویلي و چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډیر ارزښت لري. ولکې چې په ترکیه کې د دوړو لوري او ترمنز دانا سبا د اکتوبر په 26مه هم دوام وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت ته ویلي له بشپړې هوکړې وروسته به د خبرو پایله له رسنۍ سره شریک شي. د دې خبرو لومړنی پړاو د رواني اکتوبر په 19مه په دوحه کې پیل شو چې په پایله کې په سم لاسي اوربند صلاح وشوه. دا ورسله هغه د چې د طالبانو دفاع وزارت د اکتوبر په 19مه په یو اعلامیه کې ویل چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړي او په پکتیکا کې په ملکی کسانو هوایي حمله کړي. لدی ورسته د ډیورنډ کرخي پوګدو کې د دواړو لوري او ترمنز په وقفې ډول سخت نښته وشو چې طالبان ورته د انتقامي بریدونو نوم ورکړو او دواړو لوري ته پکې د درنی مرګ ژوبلې دا ډولو اداوي هم وشو. په دې نښته کې لزګونه ولسی وګړو ته هم د مرګ ژوبلې د وختو راپورونه ورکول شوی. د غراز د ډیورنډ کرخي پوګدو کې د دواړو هوادونو ترمنز ټولې دروازې نن د اکتوبر په 15مه د 15مې ورځې لپاره لا هم تړلې دي چې لاملې سوداګرو ته ګڼ مالی زیانونه اوښتي.
راپور کې مو واوریدل په داسې حال کې چې د ترکیې په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو د هواري لپاره له پاکستاني لوري سره د طالبانو د پلاوي خبري روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي کولای شي د افغانستان او پاکستان کړکیچ ډېر ژر اوار کړي. په دې اړه چې آیا په استانبول کې د دواړو لورو ترمنځ خبري به نتیجه ورکړي، زما همکار احمد تکل د پرزیدل جمهوري نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې. په پیل کې په دې اړه د هغه نظر پوښتلې.
روسه پورې زیات جزئیات خبر شوې نه دي، خو دا مغمی دي چې د هیات چکمې تلې ده د ټیټه کچه ده او زه فکر نه کوم چې دی د دې صلاحیت ولري چې په ټولو مسایل باندې فیصله وکړي. البته مسایل باندې بحث وکړي، خو دی و بیرته مجبور دي چې د خپل معلومات او بحثونه د خپل مشانو سره په افغانستان کې او هم پاکستان کې بیا شریکي. نو زه فکر کوم چې دلته جوار اختلاف معلومی د دوه خواو او همدایلت د چې د خبرې اترې په کټه کښه باندې تحلیل کړلې. نو هغه اساسي مشکلات چې کوم یو دی چې پاکستان کومه اداره لودل چې په افغانستان کې ټي ټي پی دی او افغانستان باید ټي ټي پی په مقابل کې اقدام وکړي او پاکستان کې حمله ونشي، نو یا د ترانزیت مسله ده یا د مهاجرین مسله ده چې دا اساسي مسایل دي. نو زه فکر کوم چې هغه ډېر جوړې نشته لري او په ساده فکر نه کوم چې حلم شي، نو دا اختلاف به موجود وي خامخا.
مننه میاخیل صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د دوړو خو پلاوی دی، ټیټی کچه پلاوی دی، علت څه دی چې دوړو خو په ترکیه کې روانو مذاکراتو کې د ټیټه کچې استازي برخه لري؟
په قطر کې خو دې وزیر مجلس وکړ او په لوړه کچه باندې کسانو د وړو قوونو په کې برخه واخیستل او علت دا و چې هغه تو جنگ، یعنی معنا چې جنگ مخاوني وشي. اما دا نور مسایل چې کوم دي، دا اختلافات زه فکر کوم چې جوړ دي او دا په اسانه باندې حل کېدل نه شي. البته د دې دغه بدایي علت چې یعنی دواړو خواو په دې باندې یو توافق، ځکه چې په توافق او امکان نه لري چې یو خوا توافق وکړي او بل خوا ورسره موافق نه وي، نو بیا دا چې یو حیات الترولیږي. نو فکر کوم چې البته دغه منځګړي هیوادونو هم دې کې رول لري چې قطر او ترکیه ده، نو په دې د توافق کړی وي چې ترڅو هغه تفصیل د دې مسایل باندې بحث وکړي او بیا لارې حل دې خپل ملکونو کې خپل مشران ته څنګه وړاندې کړي. نو زه فکر کوم چې دا د یو اوږد پروسه ښکاري.
څه فکر کوي چې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف پرونی اعلان چې ګواهی کړی و چې که دا خبرې نتیجه ورنه کړي نو د افغانستان پر وړاندې بد څرګنده یا واضحه جګړه پیل کوي پاکستان، دا به د استانبول د خبرو په جریان باندې څه ډول اثر وکړي؟
نو زه خو فکر کوم چې دا سی سرګندونه کله چې مذاکرات روان وي یا راخوي چې د حل د منازعات او د فرمولې په اساس باندې دا ناسمې سرګندونه دي او په خبراتو کې مشکلات رامنځته کوي. زما په اند باندې د خواجه آصف د پاکستان د دفاع وزیر سرګندونه یوازې دا نه چې همیشه دا غېدلې ده سرګندونه غیر مسؤلانه دي او ډیپلوماتیک نورمال باندې سره برابر نه دي. په خوا به سرحدونو کې یا حتی طالبانو په وخت څو ځله په سرحدونو کې نخلې سره وشول خو هغه همیشه کېږي او بیا د صفري نقطې لاندې سره کېني او بیا مشکلات حل کوي که هغه د ترانزیت په باره کې وي که د امنیت په باره کې وي که نور وي. اما دا چې ته خپل الوتکې جګې او د بل هیواد پایتخت ولې نو دا ښکاره تجاوز دی او معنا دا ده چې د افغانستان حاکمیت ته دې احترام نه لري او فکر کوي چې دا چې طالبان اوس ملي او نړیوال مشروعیت نه لري نو دوی نشي کولی چې ځان له دفاع وکړي. نو داسې غیر مسؤولانه څرګندونې کوي او د پاکستان نه هم لاره ورکه ده زما په خپل نیت باندې ځکه چې پاکستان د جدي امنیتي او اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخامخ دی او غواړي چې توجه بل خواته نیسي.
که لاند په پای کې ځواب راکړي د افغانستان خاوره په خطر کې ده مخصوصا وخان
د افغانستان خاوره خو چې په افغانستان کې یو غیر مشروع او غیر قانونمند حکومت وي او د افغانستان سفارتونه فعال نه وي په مرغول ملتونو کې ځای ونه لري په تعلیم باندې بندیز وي مشرې څوک نه ګوري نو دا په خپله د افغانستان لپاره خطر دی که زموږ د پخواني رژیمونو ټولو وګوري دغه زموږ اساس په مخکې چې تېر شوي د 50 کاله هغه علت دا و چې داخلي مشکلات او داخلي مشکلات زمینه دې ته مساعده وله چې بیرون د مداخلې په داخل د افغانستان کې وشي. نو زه د بیروني خطر نه خپله د داخلي خطر زیات مهم دی چې کور دې جوړ نه شي او مشروعیت د نظام نه وي او ولس په هغه نظام کې خپل ځان ونه ګوري نو هر حالت افغانستان لپاره د افغانستان خطر سره مخامخ دی. د افغانستان ګټې د افغانستان حاکمیت دا ټول د خطر سره مخامخ کیږي سره. نو زه فکر کوم چې په خپل منګه په داخل د افغانستان کې باید کار وشي چې کور جوړ شي چې کور دې وړاندې نو بس دونی خطر ډېر زر تاثیر کوي.
د ترکیه په استانبول کې د افغانستان او پاکستان انترمنز د خبرو په اړه د پرزیدل جمهوریت نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل سره مرکه وه.
ل خبرونو ور اخوا
د ناروی د کډوالو شورا د افغانستان په لویدیز په ځانګړي ډول باندې غیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د شورا تازه په ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې پرلپسې وچکالیو د کرنې سکتور ویجاړ کړی او د کډوالو پراخې ستنېدنې دا بحران لا ژور کړی دی. په عین حال کې د بادغیس ولایت یو شمېر بزګران او له ګاونډیو هېوادونو نوي ستانه شوي وایي د وچکالۍ بېوزلۍ او بېروزګارۍ له ستونزو سره مخ دي او دې چارې ژوند خورا ستونزمن کړی دی.
د ناروی د کډوالو شورا ان ار سی د افغانستان په لویدیز په ځنګلي ډول بادغیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې ویلې دي. پرلپسې وچکالۍ د کرنې سکتور لمنځه وړې او بیکاری او فقر زیات کړي. ان ار سی پرون شنبه د اکتوبر په 15مه په خپل ایکسپانه په بیان کې خبرداري ورکړه چې د کډوالو د تنیدو مخ په زیاتیدونکو شمیر دغه بحران لا پسې ژور کړي. یادې شورا ویلي د نړیوالو مرستو کمیدو د دې سازمان د ملاتړ د چمتو کولو وړتیا محدوده کړي او ټینګار کړي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره بیړنې نړیوالې مرستې مهمې دي. پام دې حال کې د بادغیس ولایت د سنگي آتش ولسوالۍ یو بزګر زلمی نن یک شنبه د اکتوبر 28 آزادۍ راډیو ته ویل
ترې چند سال اخیرم
کې دی وای په دې وروستیو څو کلونو کې سخت وچکالۍ سره مخ یو یا شدید طوفانونه راځي او زموږ کروندې لمنځوړي. په دې تیر دوه کلونو کې باور وکړي چې هر څه کرم بیرته لګښت هم نشم ترلاسه کولای. هغه خواري خو اسیا بس دغه ستونزو واقعا د بزګرانو ژوند له سختۍ سره مخ کړي.
انمي هم ساله متضرر شوه استم.
د همدی ولایت د مقر ولسوالی یو بل بزګر زاهد الله احمدی هم ورته سنز بیان کړه.
هم سال محصولات زراعتي ما
د وای سکل زموږ کرنیز محصولات تو سخت ضربه ولیده. وضعیت ډیر خراب دی. باور وکړئ زموږ ټول زحمتونه بی پایله شو. هیڅ ګټه مو نه کړه. اوس هوا هم یخ ده او موږ بیکاره هم یو. نه مو حاصل وشو او نه لکه مې بلې خانه آیته
و نه هیڅ منبع درآمد نه.
په افغانستان کې د وچکالۍ ستونزې یوازې په بادغیس پورې اړوند نه ده، بلکې د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې بزګران له سختې وچکالۍ کړیږي. دغه راز له ګاونډیو هیوادونو نه د کډوالو پراخ استنېدنه په سیمه ییزو سرچینو یو بل فشار بلل کېږي. د لغمان اوسیدونکو سناګل چې تازه له پاکستان ستون شوی ازادي راډیو ته ویل،
دلته غربت د حکومت سمون ته نشه روپی راکړې وي، هغه مونږ کرایګانو کې ورک مونږ به هغه څوک پورته کړي دي، مونږ هغه غږ به څوک اوري دې کې کونډې تیمان دغه خلک سی واړه واړه بچان دي او کار روزګار هم نشي کولای، او چې دا څوک کولای شي کار روزګار نه سي دې به صحیح حساب کوي.
د جوزجان ولایت وی اوسیدونکو چې تازه له ایران راستنه شوی او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته ویل،
کاسې کومنګ نه کوي مونږ سره هیڅ مرسته نه کوي، دلته کار هم نشته چې خاوند ملاو شي او هلته کار وکړي، نه ځای لرو او نه خوړلو لپاره ډوډۍ، ماشومان مې ناروغان دي، ټول بدن باندې دانې راختلي، خو موږ سره دومره وسنه چې ډاکټر ته یوسو
دکتور وبارم. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د سم لاستی مرستې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د رواني اکتوبر په 28مه په راپور کې ویلي چې د تیرو 15 کلونو پر لپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند لګواخ سره مخ کړي او د روان 2015 کال وچکالۍ تر ټولو شدیده وچکالۍ ثبت شوی. د دې وړاندې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM خبرداري ورکړې چې افغانستان اوس مهال له دریګونی بحران سره مخ دی. په افغانستان کې د دې سازمان رئیس د 13 سپتمبر په 14مه ویلي چې لګونډي هیوادونو څخه د افغانانو جبري راستنېدنه د اقلیمي بدلون لامل رامنځته شوی وچکالي او د مرستندوی ادارو لپاره د مرستو نشټوالی او کمښت درې هغه اصلي ننګونې دي چې افغانانو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري یونیسیر د نوې شمیرو لمخې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه 2.8 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي. نړیوالو سازمانونو ویلي له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنېدونکي افغانان داسې یو هیواد ته ځي چې لا د مخه بېوزلۍ او وچکالۍ سخت ځپلی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسول له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورکړل نو ما د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په افغانستان کې د نن یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول خزي او جوني شکایت کوي چې په هیواد کې روان اقتصادي او بشري وضعیت او پر دوی لګول شو محدودیتونو دوی له روحي او رواني فشارونو سره مخ کړي دي. یو شمیر خزو ازادي راډیو ته ویل دی حالات د کورنۍ غړو او خپلوانو ته ان ژور خفګان او عصبي ستونزې راولاړي کړي او ډیری هم له ژوند نه هیله کړي دي. نور حاله په دې رپورت کې
شوارش یک کرچی دستی داره و دو ترکاری فروشی میکنه، مگر بازم چون سی طفل است رسیدگی برشون پیدا نمیتونه و یک وضعیت بسیار بد افسردگی مبتلا شده.
وای د کورنۍ یو غړی چې مخکې د کورنۍ چارو وزارت په خوانی کارکونکې و او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بې دندې شوی، د بدو اقتصادي شرایطو له امله په ژور خفګان اخته شوی ده. د کابل ښار د خیرخانی سیمې د اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل
از موقف خود د وزارت داخله داشت، دغه به وظیفیش باز نگشت
دا لویری بیا کورنیو چارو وزارت تولاړه نه میړی هم مخکې هلته یو لوړ بس کې کار کوه، خو دا غو پر ځای د اسلامي امارت کسان ځای پر ځای شول او دای هم بیکار شو. دا دومره وخت د خپل کور وسایل خرچول په قدرې ماشومان نری، خو نور ورته له اقتصاد څخه پاتې نه دي. خاوند یې اوس کراچی باندې تر کاری پوری، مگر وضعیت یې ډیر بد دی. دا میرمن اوس په ژور خفګان اخته شوی او بس حالت کې ده.
د کابل د تایمن یو سیمه یو اوسیدونکو چې دوی هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ د نجونو پر زده کړو بندیز هم ګڼه زده کوونکي او محصلین له روحي رواني فشارونو سره مخ کړي دي. دوی هم په همدې ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ ځینې نجونې او خپلوان یې له همدې وضعیت تیرې کې
متاسفانه در میان دوستان و نزدیکان افراد هستند که بتوانند
لبد مرغند از دیگر کسان و ملګرو کې داسې کسان ډېری دي چې په مستقیمه توګه د دې محدودیتونو له امله زیانمن شوي دي. د کار او زده کړو بندیزونه او د راتلونکي ناروغانتیا د دې لامل شوي چې ډېری پر رواني عصبي فشارونو تشویش او ژور خفګان او ان ځینې وخت په قوي اختلالاتو اخته شي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ پنټ د اکتوبر په 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلی و چې افغانستان د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد میرمنې او نجونې. خو یوازې افغان نجونې او ښځینه، بلکې ځینې نارینه هم بېوزلي، بېکاري او د کورنیو د مصارفو او وړتیاوو ته نه رسېدنه په ژور خفګان اخته کړي دي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي چې نه غوښته راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل مشر رور یې چې د لسو ماشومانو پلار دی، د بیکاري او فقر له امله په شدید عصبي تکلیف او ژور خفګان اخته شوی دی. د وویل
استاد زما خپل ورور دی چې تقریبا لس بچي دي، بیچاره نه لورانې دي او یو زوی دی، ماشوم دی، یو کال دوه دی. دا دې شي چې څومره د سمنګ ډاډ ورکو ضرور خیر دی. دا غریبي دا وطن ټول هم د سي د خوان هم د سي دا بدرې کال د ما ډیر اکمال وک چې په هر طریقه باندې اوس منګم کار ژوند د سي زندگی ولا برابر ده او حتی دا د سي حالت لته لي چې بس دا د سبو د وی ور سره ورو دا اوس منګ ولا چې دا سبو د وی ورته دکان کې ولې او د وخانی کې ولې دی او د وی په لوکس کې نو کوم شي عادي دا وی خو بس نورم د وسه ولا کوي دا ستونزې لرو موږ سره څنګه نور غوړ پنډي دا بیچاره مسار راوځي دا ما ورورم کله یو په لاس یعنی حتی دا چې ډېر خلک د سيدي چې بیګا ته څولا کړی
دی. دا ونه دا چې طالبانو له 2021 کال غسرې هیڅ له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن شوی پر افغانانو په ځنګړي ډول پنځونه او خزوګن محدودیتونه لګولې دي. دوی له شپږم ټولګي پورته لسته کړو راګرځولې دي او وان په طبي انسټیټیوټونو کې هم جنو ته د زده کړو اجازه نشته. دغه شانې ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولې دي. همدارا سنگرځایونه یې ورتړلې دي او له شرعي محرم پرته د لری واټن سفر اجازه نه ورکوي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی یې نفقه ګټونکي وي. ان هغه کورنۍ چې نارینه سرپرستان هم لري بیروزګاري او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډېری طبیعي پیښو هم ځپلې دي، د چا کورونه زلزلو وران کړي او د چا هم سیلابونه وړي دي. د رواني روغتیا متخصصین او ارواپوهان وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کې شدت موندلی، خو دوی ته د ناروغانو مراجعه د تیر پرتله د فیس نه لرلو له امله کمه شوې ده. چې د دوی په خبره له دې امله دا کسان له لا زیاتې انزوا سره مخ دي. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپوه ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو ته وویل
دی خلکو ته مسپارښتنه دا ده چې دوی هڅه وکړي تل د خپلو احساساتو اړوند خبرې وکړي. په دې هم پوه شي چې د ناهیلۍ احساس دایمي نه دی، بل کله چې خلک له دې ډول احساساتو سره مخ کیږي باید ژر تر ژره ارواپو یا د رواني ستونزو د حل مشاور ته مراجعه وکړي چې حرفوي حل لاره ومومي. بل ځانونه دې پر ورزش، مطالعې او نورو مثبتو چارو بوخت کړي.
د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان دا مهال په افغانستان کې پر رواني ناروغیو د اخته کسانو د شمیر او د درملنې د بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې ویلی و د افغانستان په څیر هیوادونه چیرې چې لسیزو جګړو پراخې اغیزې پرېښي د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي. د یادونې ده چې مخکې افغانستان کې په ژور خپګان د ماشومانو د اخته کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق یونیسف مخکې په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 15 او 18 کلونو ترمنځ په هرو څلورو ماشومانو کې یو له اندېښنې او ویرې څخه رنځ وړي او په هیواد کې له هرو 9 ماشومانو څخه یو یې شدید خپګان تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د روان مریض کال په غوایي میاشت کې په یو راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و سره له دې چې ډېر افغانان ژور خفګان، اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي. د افغانستان په ټولو 24 ولایتونو کې ډېری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. داسې مهال چې د دغه سازمان په خبره په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځایه کېدو، طبیعي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله له رواني روغتیا سره مبارزه کوي.
روختیا د ژوند شتمنی
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه دا شکر ناروغي شته دا اکثر د
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دی
زه جمعه دین امزای له پرانچین و سلیما په 2013 نه را په دې خوازه دوا خور ما ته وی ټول عمره خور زنه ته کوم څه دا وله
د انسانانو لجبن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشن له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات مقبول کی قدر من او درنو زكون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شراغ واس من دنن رزی درس موضوع ته لمن د ام چتا ټول درنا او خرج زكون کی برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جمع بو بتنوي درنو کول لیست زكون کو لکه سرنګ چتا ټول په هجه اسم راستاس دنن رزی درس مضمون د افغان مشهور مرمن اور بنت او د حقیقي د ژوند حق له معلومات بلبلو چې څو کو اسره ور شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه یې زمرد کړن هیوا د افغانستان لپاره تر سره کړی و زیر رزل نکه مړه تاسو اتلی افغان قهرمان مېرمن او پیژندل نن ورځ یو زلی به هم د همدغه سی او اتلی زړوري افغان مېرمن په حق له معلومات ورو او د هغه د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کو هلمن دی چې تاسو ټول درنه او خوښ زکون کې د لوستر پای پر رسره ملکی وکړی او ورسې ذکرې درنه وګلیز د کون کو د ترڅنه چې مړه تاسو ولو نه یوازې د چې مړه تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنو بلکې د دې ترڅنګ مړه تاسو زمردګران هیوار افغانستان له تاریخ سره آشنا کیږي او د هغه د ژوند تجربې خپل ځانو ته حاصل وو چې څه ډول تجربه یې په خپل ژوند کې حاصل کړې وي او د کوم حالات سره مخامخ شوی وي نو درنو زكون کوم مخکې لدین چې تاسو لوس پیل کوم تاسو ټول خوږه ګللې زكون کو سهاله لرم چې باید خپل ځانو سره خپل قلم کتابچا او د نوټ ټول سامان خپل ځانو سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ نو درنو زكون کو هله د تاسو ټول سره خپل کتابچې موجود او سیږي وس هم رازو د خپل لوست پر لور باندې سم راستاسو د نن ورځې موضوع مېرمن کبرا نورځي ده ولو چې مېرمن کبرا نورځي څوک وا سره ول شخصیت وو کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زمردګران هیوا افغانستان د پاره تر سره کړی دي او څنګه وکولای شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي سیرو له جملو څخه شمار شي رجل بلوچی مېرمن کبرا نورځي سوکوا مېرمن کبرا نورځي کبرا نورځي د افغانستان په تاریخ کې د مخکښ شزې په توګه پیژندل کیږي چې د هیوا لومړنی شزنه د عامه روغتیا وزیره او د لومړنی شزنه وزیر په توګه یې کار کړی دي درنو غللی زكون کول ولوچی مېرمن کبرا نورځي د افغانستان په تاریخ کې یو لمخکښ او پرمختللو اتلو افغانو مېرمنو په توګه سره پیژندل کیږي کوم چې د هیوا لومړنی شزنه د عامه روغتیا وزیر و او په لومړي ځل یو شزنه وزیر په توګه سره کار سرته ورسوه زیږیدنی او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوی و په کوم کال کې زیږیدلې و زیږیدنه په 1932 کال باغبان کوڅه د کابل په شهر کې زیږیدلې ده وفات په 1948 کال کابل کې یعنی مېرمن کبرا نورځي په 1932 کال کې په د کابل شهر په باغبان کوڅه کې زیږیدلې ده او هم چنان په 1948 کال کې د کابل په شهر کې وفات شوی ده یعنی په کوم شهر کې زیږیدلې و په همغه شهر کې بلې سترګې لدې نړۍ څخه پټې کړلې او د یو پرهنګي او سیاستمداري په توګه یو کولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی او د تاریخي سیرو څخه وشمل سي درنو زكون کوم جو ویل چې مېرمن کبرا نورځي سرنګ وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی نظم را سواستو د سوال جواب سدي مېرمن کبرا نورځي د افغانستان د یو پرهنګي تمدني د یو ټولنیزي سیاستمداري په توګه سره یو کولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم پر ځای کې او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمیرل سي درنو ګلریز د کونکو په دې برخه کې هم د مېرمن کبرا نورځي د کوچنیوالي او د ذکر په حق لولو چې کوچنیوالي سره ډول تیر کړی دي چیرته چیر کړی دي او کوم برخه کې زده کړی کړی دي او څنګه یې خپل زده کړې پای ته رسولې دي خپل ماشومتوب ورځې په کابل کې تیر کړی 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل نو موړې په یو باسواده کورنۍ کې را لوي شوې ده درنو ګلریز د کونکو مېرمن کبرا نورځي د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالي دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په ښار کې تیر کړی دی او همچنان میرمن کبرا نورزی 15 خوندې او درې ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوی دی. یعنی د میرمن کبرا نورزی تربیه او روزنه د باسواده کورنۍ د خوا څخه شوې ده. د لیسه ملالی په نوم د ښځینه زده کړو په یو مشهور ښوونځي کې زده کړې کړې دي. میرمن کبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډیره مشهور ښوونځي و د میرمن نور لپاره چې زده کړې میرمنو پکې سرته رسولې، هغه د لیسه ملالی په نامه سره یادېدل چې یو له مشهور ښوونځي له جملو څخه و او میرمن کبرا نورزی په همدې ښوونځي کې خپلې زده کړې پایته ورسولې. په اړین نمرو سره د نسوان پوهنځي د ساينس څانګې پایته ورسول او همچنان په اړین نمرو ترلاسه کولو سره د ساينس په برخه کې خپلې زده کړې پایته ورسولې. لومړنی تعلیمی پالیتونو په حق لولو چې میرمن کبرا نورزی خپل لومړنی پالیتونه چیرته پیل کړه او کومه برخه کې خپل پالیتونه سرته رسول دي. نو درنو زده کوونکو ستاسو د توجه په هیله د ملالی لیسې لومړنی افغان مدیر و مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو و. د کتابتون پراختیا د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولټا نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالی زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه و چې په لومړي ځل باندې د ملالی لیسې د افغان مدیر په توګه سره وټاکل شول. مخکې له میرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه و. یعنی د ملالی لیسې ټول کنټرولینګ، ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړو او هغوی دغه ټول شنه سره سنبال کول. مګر کله چې میرمن کبرا نورزی د ملالی لیسې د لومړني افغان مدیر په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه سرته ورسول چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو پخپله د کتابتون پراختیا و. یعنی په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه او همچنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو یا هم سامانالاتو سره سنبال کړه. د دې ترڅنګ د فاکولټا نسوان او د نسوان د موسسې مشري یې هم کوله. تحصیلات په فرانسې کې په 1955 کال کې د لوړ زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. د رڼو او ګلالی زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې میرمن کبرا نورزی په 1955 کال کې د لوړ زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره د ولاړل د پاریس پوهنتون ته او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. خو کله چې د خپل زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستنه شوله. د دې پر اتاک سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړل چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړل. سیاسي فعالیتونه لولو چې میرمن کبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولې دي او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولې دي. موږ ولوستل چې میرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري میرمنې په توګه سره وکول شوې چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کینو. لولو چې دي کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولې دي. د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون غړي و. په دې دربش کسيزه کمیسیون کې وازې دوی شزي کبرا نورزی او معصومه اسمتی وردک غریبه. یعنی میرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون لغړ څخه یو شخص وو کوم چې په دغه درویش کسيزه کمیسیون کې یوازې دوه شوزه اشتراک درلود چې د هغو دوه شوزه له جملو څخه یو پخپله کبرا نورزی و او بل هم معصومه اسمت وردک و. چې د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند موږ تاسو په تیر لوستنه کې ولوستل چې څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و. او هله د چې تاسو د ټولو درنوز د کونکو میرمن معصومه اسمت وردک اړوند په یاد وي. که چیرته مو یاد نیوي تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیر لوستنه ته ولاړ شئ او د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند معلومات ترلاسه کړئ او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوي. یعنی میرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولې دي. درنو ګلالی زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې ترڅنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه هم سرته رسولي. ولو چې میرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داوود خان سلطنت کې د شزو د نسوان موسسې مشري وکړه چې پکې د سواد زده کړې، ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول او د شزینه مسلکي ښوونځي جوړولو چاري ترسره شوې. شوی. میرمن کبرا نورزی کلچی د سردار محمد داود خان سلطنت یې هم د هغه د واکمنۍ مهال او د هغه د پادشاهۍ په دوران کې د ښځو د نسوان موسسې مشري وکړل چې په دې موسسې کې د سواد زده کړې یعنی سواد موزي د ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول او د ښځینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې سرته ورسولې چې د لسترو پالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړی و. میرمن کبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلوده او د نوي اساسي قانون په تصویب کې برخه واخیستل، یعنی د نوي اساسي قانون په جوړښت هم تعهد ایښودل کې برخه واخیستله. درنو کولایز د کونکو تر دې ځای پر خموږ او تاسو میرمن کبرا نورزی و پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل چې میرمن کبرا نورزی څوک و، په کوم کال کې زیږیدلې و، په کوم کال کې وفات شوې و، څومره ورونه، څومره خوندې درلودلې، زده کړې په کوم ښوونځي کې پیل کړې وې، په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې، او همچنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې، او د دې ترڅنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په حق مو ولوستل، سیاسي فعالیتونو مو ولوستل او تعلیمي فعالیتونو مو ولوستل. اوس هم په دې برخه کې راځو د میرمن کبرا نورزی د سیاسي ژوند او میراث په حق له بلوچي شخصي ژوند یې سره کم وو او کوم میراث یې زموږ ګران هیواد افغانستان ته پرېښی دی. کبرا نورزی هیڅ کله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپل کورنۍ او هیواد خدمت ته وقف کړه. میرمن کبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه و چې هیڅ کله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی، یعنی هیڅ کله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کبرا نورزی د او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو او همیشه به د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره افغانستان پرې نه شود. د خپل مور او خور سره ژوند دی د کابل په شار کې پایته ورسوه. میرمن کبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې لډیر سخت ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی و، خو بیا هم د دغو سخت سیاسي ننګونو ستونزو او مشکلاتو سربیره هم چنان ټولنیزو فرهنګي کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅ کله هم میرمن کبرا نورزی تسلیم نسوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل شار کې پاتې سوله او خپل ژوند یې په کابل شار کې پایته ورسوه. په 1948 کال په مړینه د یوې اغیزمنې ښځې په توګه یادګار پرې شوه. میرمن کبرا نورزی کله چې په 1948 کال کې وفات سوله، دغه کال کې د یوې اغیزمنې میرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادگار پرې شوه. کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. میرمن کبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام یې پرېښوده، یو ویلګې پرېښودله چې هر افغانه میرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد څخه استفاده وکړي. میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې بلکې د هغه ترڅنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول او د هغوی د حقوقو څخه یې ستر دفاع سرته ورسول. یعنی میرمن کبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دې روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست چې د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالۍ زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست د کول او تیر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوي، بلکې د تیر ورځې پر لوستنه باندې به هم تکرار کوي چې تاسو څه زده کړي دي او څومره ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې میرمنې پیژنې او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر سوي یاست. نور نو درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله من دیم چې یو څه به مو زده کړي اوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات می قبول کی کدرمنو درونو زکون کو یو زربه هم تاسو ټول ته شرغلاس مم درن وزیر درسی موضوع ته هلمند ایم چې تاسو ټول درناو خواجه زکون کی براترو غجور او صحت مند او سړي او صحت چم بم پتنوي درناو کولای زکون کوله کسرنګ چیز مرستاسو دنن وزیر درسی مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کو. خوشو کولای زکون کوز مرستاسو دنن وزیر درسی موضوع د یو داسې افغان مېرمنې د ژوند په حق له کوم چې دغه افغان مېرمنې د خپل سحری یا هم چهره له عمل څخه وکول سپي نه وزیر د افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمرل سي. نو راځو دغه افغان مېرمنې د ژوند په حق له ولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کو چې څوک وایي چې د زړیدلې و او څنګه یې د خپل سحری له عمل څخه وکول سپي نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درناو پر زکون کې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو ګلالي زکون کو یو ځل به هم یادونه کوم مخکې له دې چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کوم تاسو ټول درنه زکون کې باید د خپل ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځان سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوټ کړي او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې چې تاسو وترې استفاده کوئ بلکې د خپل نورو ملګرو او دوستانو سره به هم شریکوي. راځو درنو زده کون کو خپل لوست پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې پر وشتم لوست موضوع شربت کوله ده. درنو ګل لیست د کون کو ممکن تاسو د میرمن شربت کولی د نام سره آشنا یاست. شاید د میرمن شربت کولی نوم د خپل خپلوانو قربانو او د یو چا څخه اوریدلی وي خو شاید د دې د ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري چې د میرمن څوک و چیرته زیږیدلې و او څنګه د افغانو مشهور سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د میرمن شربت کولی د ژوند په حق له معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړئ. لولو چې میرمن شربت کوله څوک ده؟ شربت کوله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زیږیدلې وه. لولوچی میرمن شربت کوله په خپل په 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زیږیدلې ده. د 1908 لسیزی په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. درنو ګلالي زده کوونکو کله چې په 1908 کال د دغه لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې نو په هغه وخت کې ویل سوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت کولي مور او پلار وژل شوي دي او همچنان په دغه وخت کې وویل شوله چې د هغې او د هغې وروره دې ته مجبور سپله تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت کوله ورسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شو او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړ شوې وه. درنو ګلالي زده کوونکو کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل سول د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه سول نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت کولي سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په حق یې وضاحت ورته ورکړه. رسنۍ ته یې دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحادیه د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سوله. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1904 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړ او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1904 کال و په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته راولېژل سو تر څو د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کوم کیمپونه کې دی د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېرې یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو مکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت کلي هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنې کله چې مکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خو دی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د میرمن شربت کلي دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي، دی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د ده ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنی کله چې دغه مکری دغه عکس د میرمن شربت کلي د خپور کړي، د دې له امله څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو زکون کو لولو چی مخیته چکیجی. شربت کوله پا پاکستان کی ده کدوالو پا کم کشوانزی تا هم تلل. مکری ده هغی او نورو انجنو اکسونو واخستل. ورست تور پوری شو چی مکری ده اکسونو اخستلو اجازه نو اخسته، کم چی ده پشتنی کلتور سره پتا کار کدی چی مرمنی باید خپل مخونه ده کورنی سخه بحر نرنو تا و نشایی. یعنی کلی چی مرمن شربت کوله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې میشت و، یا هم هلته کډواله شوې و. نو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله، چې په هغه وخت کې کله چې مکری د هغې او د نورو انجنو عکسونه واخیستله، نو د هغه څخه وروسته په مکری باندې دا تور پورې شو چې مکری د بې اجازې دغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ، یو افغانه میرمنه د خپلې کورنۍ څخه بهر و نورو نارینه ته خپل مخ وښایي. یعنی درنو زکونکو، کله چې دا عکس واخیستل سو، نو په دغه وخت کې پر مکری باندې دا تور پورې سو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتله چې د عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړه چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1950 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلی شي چې شنې سترګې لري، په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري، د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنو زده کوونکو، مکری چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل، نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یادېده، چې دغه مهال په 1950 کال د جون د میاشتې یو نیټه وه، چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلې سیرې لرونکې انجلۍ وه، کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغه انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغه معصومې سحرې د افغاني جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلی وه، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده شوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش د انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنی کله چې دغه عکس خپور سو، نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړله، او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1950 کال د جون میاشتې وه، دوهم ځل یې د شربت ګلی له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک د یو سلو 25مې کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځه. یعنی دغه انځور په خپل درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1950 کال کله چې د جون میاشت وه، په دغه ورځ باندې خپور شو. دویم ځل کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل شول، او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه، او همچنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نشه سو نه ده. هغه وخت 2002 کال وو چې کله دا وپیژندل شو نو دویم ځل لپاره د دې د عکس بیا خپور شو. او هم چې نن دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سره 15مه کلیزه و د هغه کلیزه په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شو. شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع و یني درنوز د کونکو په هغه وخت کې مېرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث وو. د افغان نجلۍ د ټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو. په 2022 کال کې شربت ګلی د لی پرا کیا سره په یو مرکی کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی هم چې نن کله چې دغه هغه محل په 2002 کال کې د مارچ ماشو په هغه وخت کې د یو افغان انجری یعنی د شربت ګلی د لټون په حق له باندې سړینه وسپلې تر څو مېرمن شربت ګلی پیدا سي او د هغه د ژوند په حق له معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا په خپل د ټلویزیونی مستند یو فلم موضوع و چې ټول د دې د ژوند په حق له معلومات پیدا کول غوښتل. او هم چې نن په 2022 کال کې مېرمن شربت ګلی د یو مېرمن سره په یو مرکه کې د خپل عکس په حق له خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په اکلې ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلې وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستې. اینه کله چې مېرمن شربت ګلی د دې مېرمنې سره خپل احساسات شریکول نو ده خپل احساسات به شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړی اخیستې و نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې دا څه خبره وای چې دا بخپریږي ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس مسخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده هغه عکس اخیستونکي چې راغلی وو د ناصر باغ په ښوونځي کې راڅخه عکس واخیسته. خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ماته یې وویل چې داسې نه باید شوي وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېر دود نه و ندی. یعنی کله چې مېرمن شربت ګلی د عکس پاکستان نو په هغه وخت کې مېرمن شربت ګلی کورنۍ چې کله خبر اسول نو مېرمن شربت ګلی ته ویل دا شکار نه دی چې اوسو کچېری د غستا عکس په رسنیو کې خپور شو یا هم نور خپور شو نو دا په پانی کلتور کې د شوز لفاره د عکس اخیستلو اجازه نه و. نو دا زیات ستونزې او مشکلات دي په مل د خاصخه د ته اور پیښ کړل او د لستونزو او مشکلات سره مخامخ کړل. نو درنو ست کون کو دا وز مر افتاسو د نن ورځې موضوع کوم چې مر افتاسو نن د مېرمن شربت ګلی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړه چې مېرمن شربت ګل څوک و چیرته زیږیدلې و سرنګ ژوند دې درلوده او څنګه یې سیري نړیوال شهرت پیدا کړه. مېرمن شربت ګل هغه شخص و کوم چې د خپل سیري له عمل څخه نړیوال شهرت پیدا کړل او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه کومه افغان ان کومه نېشنل جغرافیک رسپانه چې و په هغه رسپانه کې یو له مشهورو رسپانو د پوسټ په توګه سره پیژندل شوی یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو هیله مندیم چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ. د نن ورځې او تېرې ورځې په لوست باندې بیا تکرار وکړئ. او هم چې نن درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مندیم چې په یو څه پوه شوي یاست. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو درنه چوپړ ته حاضرېږم. د الله په امان. ښه وخت.